د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
خاطر د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس خبری روانی دی. په شمالي وزیرستان کې د امریکا بی پیلوټ الوتکې حمله کړې ده، و کسې وژلې دي. په لویدیځ افریقا او د نړۍ په ځینو نورو ملکونو کې پروسږ کال 1900 ناروغان د ایبولا په ساري ناروغۍ مړه شول، او اسلامي دولت د پروپاګاند یوه نوې ویډیو خپره کړې ده. امریکا را غشنا رادیو قدر منو مازه زوریدون کو السلام علیکم. په دې هله چې ټول روغ جوړه خوشاله اوسی، د نن ماشام په لومړی پښتو خبری خبرونه پیل کو. زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ پاکله د تازه خبرونه برسیره، د خوست امیر اختیا د اداري فساد د تورونو پاکله ریپورت لرو، په ترکیه او سوریه کې د کډوالو د وضعیت پاکله ریپورت لرو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي ستونزو پاکله ریپورت لرو، او د امریکا ژغ سر مقاله ده. خو د دې ټول نه د مخه پام کړی دي ساعت پوره خبرونو ته، چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو وړاندې کو.
د ملي اوالې د حکومت د اجرایوي رئیس لومړی مرستیال انجینر محمد خان وای چې د نوې کابینې د جوړولو په سر لا اوس هم خبرې روانې دي. پام وکړئ له کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د اجرایوي رئیس لومړی مرستیال انجینر محمد خان وای چې د ملي اوالې د حکومت د دوه مشرانو ترمنځ د نوې کابینې د جوړېدو په سر خبرې لا روانې دي. انجینر محمد خان امریکا غږ غشنا رادیو سره په مرکه کې دا ومنله چې د نوې کابینې جوړېدل د تمې په خلاف ډېر وخت واخیست.
برداشت ما ایست که طبعا طرفدارای هر دو لیدر خواسته های زیاد یا قوی خود می داشته باشند. و
انجینر محمد خان ویل دوالو مشران و پلویان دیری زیادی او غطی غختنی لری تر پشار لاندیدی. دا یا واقعیت جمهور رئیس او اجرایی رئیس د افغانستان قومي جوړښت په پاملرنې په نوې کابینه کې د قومونو تناسب ته هم یوه منطقي پاملرنه کړې. اجرایی رئیس ته نږدې یو بلې منبع امریکا غږ ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله موافقه کړې چې په نوې کابینه کې به 9 وزیران پښتانه، 8 وزیران تاجکان، 3 وزیران هزارګان، 1 وزیر د هزارګانو مربوط د سادات له قومه، او 3 نور په افغانستان کې د مشتو نورو قومونو په استازیتوب برخه ولري. د اجرایی رئیس لومړی مرستیال ویل چې د اجرایی رئیس لاړه جمهوریستا تشپاگو پوری دو نمول شو وزیران نمونه وسپارل شوی دی.
از طرف ما نهایی شده راجع به وزارت خارجه، راجع به وزارت انکشاف دهات، تجارت.
انجینر محمد خان ویل چمتو دی چې ولسی جرګې ته معرفي شي. انجینر محمد خان ویل چې د پاتې نورو وزارتونو لپاره د نومول شویو وزیرانو په نومونو جمهوري سره لا خبرې روانې دي. د جمهوري سره اړخه یوازې د دفاع او د مالي وزارتونو لپاره نومول شویو وزیرانو نومونه دوی سره شریک شوي دي. د کابینې په جوړولو کې د ځنډ له منځه وړلو لپاره یې هم جمهوري او هم اجرایی رئیس ته یو وړاندیز کړی دی چې دواړه ټیمونه دي د وزیرانو د نومولو واک جمهوري او اجرایی رئیس ته وسپاري، او بیا دې دا دواړه مشران وزارتونو ته وزیران ونوموي. که دا کار نه کوي نو بیا دې دا دواړه مشران رسنۍ او یا هم ولسی جرګې ته د کابینې جوړېدو په برخه کې ستونزې بیان کړي. د افغانستان د جمهوري رئیس ویاند نظیب الله سالارزي امریکا غږ ته وویل چې جمهوري رئیس په نوې کابینه په هغه موده کې چې ولسی جرګې سره یې وعده کړې ده دغې جرګې ته معرفي کړي.
د مدني ټولنو غړي وایي چې په افغانستان کې نوی حکومت تر اوسه هیڅ نه دی حاصل کړي. د دغو ټولنو د یوې ګډې کاري ډلې غړو پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دي په خپلو منځونو کې اختلافات حل کړي او ژر د نوې کابینه جوړه او اعلان کړي. دوی وایي چې پر اوسني حکومت د خلکو باور کرار کرار کمیږي. دغه ډله وایي چې د کابینې ځنډ د افغانستان په امنیت هم ناوړه اغیزه کړې ده او حکومتي ادارې یې کمزوري کړي دي. پلاو ته په کابل کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په اړه کې یوې حکومتي سرچینې ورته ویلي دي چې د نوي حکومت د وزیرانو لست تقریبا بشپړ شوی دی او کېدای شي چې نن یا سبا ولسی جرګې ته معرفي شي.
خبرونه د واشنگتن نوري. د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې د برکی برک پولیسوالۍ کې د طالبانو یو مخالف محلي مشر حاجي خلیل او درې ملګري په یوې حمله کې وژل شوي دي. د لوګر د والي ویان دین محمد درویش امریکا غږ ته وویل چې پرون ماسپښین 2:30 بجې د برکی برک ولسوالۍ د شیخ په سیمه کې ولسوالو د هغه په موټر په لاره کې ډزې وکړلې. طالبانو چې د حاجي خلیل یو زوی او درې وروڼه هم وژلي د دغه حملې ذمواري قبوله کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمه اونړي خبرونه تي د مورکو. پاکستانی چارواکي وایي چې جټل بوتکو د یک شنبه پورې د خبري جنسي د تیره په قبایلی علاقه کې د طالبانو په مرکزونو باندې پاملو کې یو دیش وسلوال وشل دي او د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې په شمالي وزیرستان کې وکسه د افغانستان له پولیسو سره څیرمه وشل سوي دي. د پاکستان د وای قوا او جټ الوتکو پروسر کال اکتوبر نه په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د لشکری اسلام د وسلوالو جنگلوي په مرکزونو باندې هوایي او ځمکني حمله پیل کړې چې اوس هم ادامه لري. بل په لور د پاکستان د استخباراتو مامورین وایي چې یو بی پلوټ ډرون الوتکې دوه توغندي د شمالي وزیرستان د تخیلو په کلی کې پر یو کور باندې چې ګومان کېده ازبک جنگلي او پاکستانی طالبانو د یو قومندان حافظ ګل بهادر ملګري پکې وسیدل غورځولې دي. په روان میلادي کال کې د لومړۍ هوایي حمله و چې یو امریکایي ډرون الوتکې په شمالي وزیرستان کې وکړه.
په افغانستان کې د اداري فساد په ضد د مبارزې د ادارې پخوانی رئیس عزیز الله لودین د زړه د ناروغۍ له امله په امریکا کې مړ شوی دی. د دغه ادارې مرستیال عبدالرزاق زلالی د عزیز الله لودین د کورنۍ له قوله امریکا غږ ته وویل چې نوموړی د ورپېښ شوې ناروغۍ له امله د 15 کلونو په عمر مړ شوی دی. عزیز الله لودین په 1440 هجري شمسي کال کې د ولسي جرګې د دارالانشا رئیس او وروسته د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس په توګه دنده پیل کړه. بیا وروسته ښاغلي کرزي د اداري فساد په ضد د مبارزې د ادارې رئیس وټاکه.
اسرائیل وایي چې فلسطینیانو ته د سزا ورکولو په خاطر په ځینو نورو اقداماتو غور کوي. اسرائیل دې عمله په غوسه سوي چې د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس د نړیوالې جنایي محکمې د غړیتوب دپاره نوموړې ادارې ته درخواست ولیږي. د دې نه مخکې اسرائیلو $125 میلیونه ضبط کړل چې د فلسطینیانو نه د مالیاتو له بابته راجمع کړي وه او ټاکل سوی وه چې د فلسطین ادارې ته یې وروسپاري. اسرائیلو سره اوس دا ویره راپیدا سوې ده چې فلسطینیان به یې د جنګي جنایتونو په جرم د محکمې دپاره پوځي قوماندانان د هاګ نړیوالې جنایي محکمې ته معرفي کړي. او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د یک شنبې په ورځ خبرداری ورکړي چې اسرائیل به هرګز اجازه ورنه کړي چې پوځیان یې په هاګ کې محاکمه سي. فلسطینیان د خپل حکومت د چلولو دپاره په ضبط شویو پیسو باندې ګزاره کول او د خپلو مامورینو معاشونه یې لامدغه درکه برابرول. د فلسطین لوړ پوړي مرکچي سایه برکات د اسرائیلو د اقدام غندلی دی او ویلي دي چې دا کار به د نړیوالې جنایي محکمې سره د فلسطین د یوځای کېدو پر لاره خنډ واقع نه سي.
د سومالی په پایتخت موګادیشو کې یو ځانمرګي برید کړی دی. د موټر بم په دغه 14 کې 4 کسان وژل شوي دي او 15 کسان زخمیان دي. د سومالی د الشباب اسلام پال ډلې د حملې ذمواري قبول کړې ده.
په عراق او سوریې کې د اسلامي دولت ډلې پرون د یک شنبه پر ورځ یو بل ویډیو خپره کړه. په دغې 3 دقیقې ویډیو کې د جان کینټلی په نوم یو بریتانوي ژورنالیست تیاره شودل کیږي چې په موسل کې هلته د خلکو سره عادي ژوند تیروي. جان کینټلی چې د مسلک په اعتبار یو فوټو ژورنالیست دی وایي چې په موسل کې ژوند په آرام او عادي ډول کوي.
یو امریکایي روغتیایي کارکوونکی چې په افریقایي هواد سره ایلون کې د ایبولا د ساري ناروغۍ د ناروغانو علاج یې کوو اوس ګمان کېږي چې په خپل بدن ته د ایبولا ویروس رایت کړی د علاج لاندې دی. دغه سړی د امریکا د نیبراسکا د پوهنتون په یو روغتون کې د 22 ورځو لپاره څارنې لاندې نیول شوی دی. د بلې خوا یو بریتانوي نرسه چې د ایبولا ناروغۍ نیولې وه او د لندن په یو روغتون کې د علاج لاندې ده د شنبې په ورځ روغتیایي حالت خراب شو. د پالین کیفر کی په نوم نوموړې نرسه هم په سرایلون کې د ایبولا ناروغۍ 13 میاشتې ونیوله چې بیا لندن ته د علاج لپاره راوړل شوه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د ایبولا ویروس په لویدیځ افریقا کې 20,000 ناروغان نیولي وو چې له دې جملې نه 9,900 ناروغان په روس کال مړه شو. ځینې په امریکا، برېټانیا، هسپانیا، مالی او سینګال کې هم ونیول او ځینې بیا روخ شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو نومو د سیمه نړۍ خبرونه واوریدل. اوسم راځو د خبرونو لومړی مطلب ته. د خوست د ډاکټرانو اتحاده یو شمیر نور خلک د دې ولایت د امیر روغتیا پر ریاست د بې کفایتۍ تور لګوي. دوی وایي چې د خدماتو په وړاندې کولو کې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه ترسره کوي. په دې اړه ابراهیم رحیمی یو رپورټ لیږلی دی.
د خوست دولتي روغتي مرکزونو ته نه پاملرنه د بې کیفیت دوا درملو زیاتېدل، له شخصي کلینیکونو نه سالمه څارنه او د ځینو نورو ستونزو لامل د عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو بې کفایتي په ګوته کیږي. د دې ولایت د ډاکټرانو د اتحادیې غړي او ځینې عام خلک د غرض پر یاده شوې اداره دا تور هم لګوي چې پر دې سربېره یې د خپلې بې پروایۍ له امله غیر مسلکي کسانو ته د ډاکټرۍ زمینه هم برابره کړې ده. ډاکټر عزیز محسن او یو بل روغتي کارکونکو امریکا غږ ته داسې وویل:
اوس په خوست بازور کې شپږ فیصد کنه دغه شپږ فیصد خیر مسلکي خلکار کې ثبوت موجود دی غیر مسلکي خلکار کې ستامه ریاست مجبورول شي کنه دا وایي کنه دا کار ولې کیږي.
مونږ محمد امین دی د سپیر کلینیک د نرس په سپه دولت وظیفه اجرا کوي. په یو کول کې د سپیر کلینیک نه لیدنه نه وکړي چې سپیر کلینیک نه لیدنه نه وکړي دا به بیا څو پیږي د موس خدمات په کومه غو کړون دي. پاینده کوم خوښ دغه د مرکز نه نیولې تر ولسوالۍ پر اصلاحات ورولې.
همدارنګه ځینې عام خلک هم په خپل وخت لازم روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي او د خدماتو د نه وړاندې کولو غټ لامل په اړوند دولتي ادارو کې شخصي ګټو ته ترجیح او اداري فساد بولي.
نوم حمید الله دی. یو اداري فساد کې دی په سیتما کې او بل د ښه ادارې نشتون دی چې میږي مرکزی حکومت نه او د مرکزی ادارې نه غوړي چې د یو ښه رئیس چې په ټیلی ادارې کې ښه نظم ورولي هغه پوره مقرر کړي.
ډاکټران په دې نظر دي تر هغه چې د عامې روغتیا د ریاست په ادارې پلاوي کې بنسټیز اصلاحات رامنځته نشي فکر نه کوي چې د روغتیا په برخه کې اوسنۍ ستونزې هواري شي. ډاکټر عبدالحکیم په دې اړه داسې وویل:
په څلورو کلو کې سرپرست رئیس دلته کور کې د حکومت اصول په کومه لایحه د سرپرست ریاست امیر ریاست چې فلج یو مدني فعالیت خو څه اجرایي قوه نه دوی کوم عمل وکي. سیاست امیر ریاست رئیس باید مقرر شي. د سیاست امیر ریاست چې فلج ده دا معنی لري چې د سیاست امیر وزارت فلج ده.
خو د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی امریکا غږ ته پر دغه ادارې د بې کفایتۍ اداري فساد او لازم خدماتو د نوړاندې کولو ټول لګول شوی تورونه به بنسټه وبلل. هغه زیات کړه چې دغه ادارې د سرپرستۍ څلور کلنې دندې پترس کې د روغتي ستونزو په هواري د اسانتیاو په برابرولو او د تشکیلاتو په زیاتېدو کې ډیر کار کړی دی.
بالکل دا زره دوام دا بالکل ناسم دی. هیڅوک دا نشي ویلی زموږ ډاټا زموږ ارقام کتلی شي. خو بیا هم دا خبره پر ځای ده چې درې کله سرپرستی نو موږ خپل حوصله د لاسه نه ده ورکړي. موږ هم دا وختنه کړی دی چې زموږ د عامې روغتیا ریاست لپاره باید یو صادق مخلص مشر تعین شي.
په همدې حال کې د خوست دیوالي ویان مبارز محمد زدران هم له امریکا غږ سره په خبرو کې د ولایت د عامې روغتیا د ریاست پر مسؤلینو د ډاکټرانو او عام خلکو انتقادونه تر ډیره بریده پر ځای وبلل. خاغلی زدران د عامې روغتیا له وزارت څخه په یاد شوي ریاست کې د اصلاحاتو راوستو په اړه د جدي غوښتنې تر څنګ وویل چې ولایتي اداره به هم په دغه برخه کې خپل کوټلي ګامونه واخلي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ملګرو ملتونو ویلي دي چې په سوریه او عراق کې د سختو شخړو په نتیجه کې په دغو دواړو ملکونو کې تقریبا 14.6 میلیونه خلک دې ته مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د ملګرو ملتونو دغه اعلان په داسې وخت کې کیږي چې هلته د ترکیې مامورونو ویلي دي چې هغه مهاجر چې ترکیې ته ورغلي دي هغوی د خلکو د قهر او غضب پیسې ودی او حمید دغه هیواد پر اقتصاد باندې بد تاثیر کړی دی. په مخړی په دیاکله د جیمی ډټمر رپورټر چې د ترکیې نه لړلې دی.
د ترکیې مامورینو یو څو میاشتې مخکې ویلي وو چې هغه 1.6 میلیونه مهاجر چې زیاتره د سوریې نه راغلي ممکن په موقت ډول د دوی په ملک کې پاتې شي، مګر اوس دغه مامورینو په دې اقرار کړی دی چې په عراق او سوریه کې د روانو شخړو نه داسې ښکاري چې دغه مهاجرینو ډیر به په ترکیه کې پاتې شي. په دې برسیره د ترکیې په مالی منابعو او اجتماعي خدماتو باندې د دغو مهاجرو د اثر په نتیجه کې محلي خلکو د هغوی په مقابل کې خپل قهر او غضب هم څرګند کړی دی. په خاص ډول د ترکیې په جنوب کې د عراق او د سوریې سره په سرحدي سیمو کې د دغو مهاجرو په ضد د خلکو غوسه راپارېدلې ده. د دغو سیمو محلي خلکو ویلي دي چې د سوریې مهاجر د مجبورۍ نه په کم مزد کار کوي چې دی په خپل په بازار کې د کارګرانو په مزد، په اقتصاد او د هغوی په تنخواګانو باندې ډیر بد اثر کړی دی. په دې برسیره دغه محلي خلک وایي چې د دغو مهاجر له کبله په مکتبونو او روغتونونو کې هم ډیره ګڼه ګوڼه شروع شوې ده. درې سلویخ کلنه امیرا چې د انقرې په یو روغتون کې ترجمانی کوي وایي دغه ترجمانه وایي چې د ترکیې ډاکټران او نرسانې د سوریې د هغو ښځو سره چې حامله وي ډیر سپک سلوک کوي او هم په دې وروستیو وختونو کې د دغو مهاجرو په مقابل کې د خلکو کرکه او تنفر هغه وخت زیات شو چې هغوی ته اجازه ورکړی شوه چې د هغوی علاج دې مفتو شي. دغې ترجمانې امیرا ویلی دي چې دا په خپله د دې شاهده ده چې یوه ورځ یو ترکی ډاکټر د سوریې د یوې مېرمنې د علاج نه تر هغې پورې ډډه وکړه چې دغې مریضې له دې سره موافقه وکړه چې نور به ماشومان نه راوړي. له بلې خوا ترکیې ته د سوریې په راغلو مهاجرو کې د ښځو شمار په دې ډیر زیات دی چې د هغوی خاوندان یا په جنګ کې مړه شوي او یا هم په خپل ملک کې د جنګ دپاره پاتې شوي دي او دې په خپله په ترکیې کې د بدلمنو ښځو په شمار کې زیاتوالی راوستی دی. یوه درویش کلنه مهاجره مریم په ډیر قهر او غضب د انقرې د ښځو په یو روغتون کې د خپل علاج قصه کوي. هغه وایي چې د ترکیې ډاکټرانو په دې برسیره چې د ماشوم د زیږولو دپاره د عملیاتو نه ډډه وکړه په دې ډیرې چیغې هم وهلې. بالاخره هغې د پولیسو نه کومک وغوښتو او ډاکټرانو هغه د عملیاتو کوټې ته انتقال کړه. هغه وایي
خلوني اروح للعمليات، طبعا انا كنت لابسه لبس العمليات وفوتوني لجوا، ف على حظي انا
غوي چې د ترکیه دریو ډاکټرانو د هغه سره ډیر بد سلوک وکړو. هغه وایي چې دغه ټول ډاکټران د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د لوی د مذهبي ندی. دغه مهاجر وایي چې دغه ډاکټران په هغه په دې هم په قهر وو چې ولې په بشار الاسد اعتراضونه کوي. هغه وایي چې د عملیاتونو مخکې دغه ډاکټرانو هغه د ویښتان نه راکش کړي او همې په مخ په سپېړو وهلې ده. امریکا غږ د دغه روغتون د مقاماتو سره تماس ټینګ کړ مګر جواب یې ترلاسه نه کړ. د ملګرو ملتونو مامورینو ترکیه په دې ستایلې چې په خپل خاورې کې د سوریې دومره زیاتو مهاجرو ته پناه ورکړې ده، مګر د هغوی سره اوس دا اندېښنه پیدا شوې او وایي هغه مهاجر چې د کمپونو نه بهر اوسیږي ممکن د هغوی وضع په دې ډیره خراب شي چې نه ورسره محلي خلک او نه هم ورسره محلي مامورین همدردی لري.
دا وخت د څاپ واشنگتن کې د مخوستن او بجی او اته سولخ یقینی د سات سو مهم خبرونه غټي غټي کې وره د ایر ایزیا د هغه لوته کې د مسافرینو د جملې نه د جواب سمندر کې د څلور کسانو مړی رسیدل شوی دي چې وافته مخکې په سمندر کې ډوب شو. الوتکه کې یو څو د شپې ته مسافرین سپارو. برما چې اوس د ماینمار په نامه یادیږي پرونی له برېټانیا نه د خپل استقلال او شپېتمه کلیزه ولمنځله. په عسکري رسمي گزارش کې د برما پوز نوي ټانکونه، جټ الوتکې او د وګړو او د وګړو واټن توپونه وښودل. د امریکا خارجه وزیر جان کیری په یو بیان کې د برما ولسته دغه هیواد د ازادۍ لامل مبارکي ورکړې ده. برما په 1944 میلادي کال کې د جنوري په 4مه د برېټانیا خپل ازادي واخیسته. د فلیپین د خارجه چارو وزارت وایي چې د جمعې پورزې د ویتنام د ساحل نه لږ لري یو مالون کې کښتۍ په سمندر کې ډوبه شوې ده. په دغه پیښه کې دوه مڼوګان مړه شوي دي او شپاړسي ورک دي. د کښتۍ د ډوبېدو علت تر اوسه پورې نه دی څرګند. په نیویارک کې پرون د یکشنبې په ورځ په زرګونو خلکو د هغه پولیس په جنازه کې ګډون وکړ چې تېره میاشت یو تورپوستي وسلوال سړي د خپل بل ملګري سره وشت او مړې کړ. دوهم وژل شوی پولیس هسپانوي و. د نیویارک ښاروال دی بلازیو او د وژل شوی پولیس خپلوان په دغه مراسمو کې حاضر وو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د یک شنبه پرست په هوایی کې له دوه اونۍ وروسته بیرته واشنگټن ته راستون شوی دی. له کوم وخت نه چې اوباما هوایی ته پرسختی تللی او په دغه دوران کې په واشنگټن کې سیاسي پس منظر له حده زیات بدل شوی دی. اوباما هم په داخلي کچه او هم په نړیواله کچه له یو لړ ستونزو سره مخ دی. د امریکا جمهور غوښتونکو د سنا او کانګرس انتخابات ګټلې دي او دیموکراتانو ته ماتې ورکړې ده. په نړیواله کچه ښاغلی اوباما به سکال د شمالي کوریا، اسلامي دولت او یوکرین له لانجو سره مخ وي. اوباما به د جنوري په شلمه د سټیټ آف یونین په کلنۍ وینا کې د راتلونکو دوه کلونو لپاره د امریکا ولس ته خپله پالیسي روښانه کړي او شمالي کوریا پر متحده ایالاتو باندې د عمله سخت انتقاد کړی دی چې دغه ملک کې نوي اقتصادي بندونه لګولې دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تیره چهارشنبه د افغانستان د سوداګریزو برخونه جوړ 14 کسیز لوړ پوړي هیات پاکستان ته ولاړی. څو د دواړو ملکونو ترمنځ د سوداګرۍ په لار کې پرتې ستونزې هوارې کېده چې د دغه هیات په اډانه کې کوم چارواکي پاکستان ته ورغلي او د پاکستاني خواوو سره په کومو مسایلو ټکېدلې دي. په دې اکله بهارت صابر د سوداګرۍ وزارت له ویان مسافر قوقندي سره مرکه کړې ده چې تاسو پام ورته راړو.
خغل قوقندی تاسو کله لطف کوي وای چې د افغانستان د سوداګرو یو لوړپوړی چارواکی چې پاکستان ته تللو هلته کوم پریکړې شوې دي او د افغانستان د اقتصاد لپاره به دا څومره ګټور وي؟
دا هیات چلار پاکستان ته دیار لاس کسانو چې د سوداګرۍ او صنایع وزارت سرپرست خغل مزمل شینور د هیات پرست کې او د سوداګرۍ او صنایع خونین هم کسانو د صنعتکارانو هم دوی لار چې لمړی دا او چې 15 ناست د اپټیکا دا یو کمیټه ده چې هر شپږ میاشت کې درې میاشت کې یو کال کې یو ناست کې د دې لپاره چې دا ستونزې تر اوسه پورې هوار شوی نه دی. په اپټا کې هغه هوار کې دا دری ارخیز ناسته و چه ابتان پتاشی دا اوغز او تر تاجکستان پوری افغانستان، تاجکستان و پاکستان یو ترانزیتی قرار دا چه دا خوی سرم خبری وکره چه خ خبره و دریم مسئله دا و چه مون سنگ کولیشو پا پاکستان که خپل صادرات زیاده گالیشو او ده کم لاره نه. سلورم مسئله دا و چه رئیس جمهور غنی چه پاکستان تطلعه و اقل تا چه یو لسستون زیده سوداگری و صنایع په برخه کې او د ترانزیت په برخه کې چې ګوته شوی او پاکستان وعده ورکړی چې دا ستونزه حلوي. خوشبختانه دا دوه ستونزه چې د ویزې ده او بل ده دا حل کړی و چې زمونږ د سوداګرۍ او صنایع خونو یا تجاران دغه نه راضي و. پاکستان جدي مونږ ته وعده ورکړ چې دا انشاءالله دا ټول ستونزه حلو او انشاءالله دا څنګه کولای شي چې د افغانستان او پاکستان دا دوه اړخیز تجارت او صنعت په واده کې څومره کارونه کولی شي. د دې لپاره چې 2.5 میلیارد ډالر رسمي زمونږ راکړه ورکړه ده د پاکستان سره هغه کولی شي په دوه درې کال کې به 3 میلیارد 3 میلیارد ورسو.
د هیئت د څه کوم خاص قراردادونه هم کړي دي چې یعنی مالی وجه معلومه شي؟ چې
نه نه دا فقط دا و چې هغه ستونزې چې په افغانستان کې ده او پاکستان په ګوته کړی دی چې په افغانستان کې ستونزه ده د پاکستان د لارې او تجارونو په مخه کې هغه هم په ګوته شي او معلوم شي او افغانستان باید تعهد ورکړي چې حلو او افغانستان طرف هم چغلت لار و هغه او غتل چې دا ستونزه چې زمونږ د سوداګر او تجار په مخ کې ده او ترانزیت په مخ کې ده هغه را ګوټه شي او پاکستان ته ویل شي دا ستونزه ده باید را هوار شي. دواړه خواو وعده ورکړ په تفاهم کې رسیدل. بلا شک چې د 2010 کال چې دا اپټا مایده لاسلیک شو تر اوسه پورې 90% ستونزه حل شوی ده او پاکستان اوس افغانستان هغه افغانستان نه ده چې اوس پاکستان غواړي هر څه چې وغواړي افغانستان باید قبول کړي. مونږ په منطقه کې خپل ځای پیدا کړی یو او دا هغه کوچنی ستونزه تر اوسه پورې هم پاتې ده. هغه لپاره مونږ 15 ناسته و د اپتیکا 15 ناسته و چې هغه کوچنی ستونزه چې هغه هم را هوار شي او افغانستان تاجر او صنعتکار او د پاکستان تاجر او صنعتکار دا ستونزه چې په دواړو ملکونو ده دا حل شي.
خود 2009 را په دی خو حتی په 2013 وروستیو کلونو کې د افغان او سوداګر ستونزه په پاکستان کې خورا پراخې وي تر پاکستانیانو دلته. لکه اکثره د مالونو لپاره لوړه جریمه مثلا د لارو بندول د مالونو هلته تر 100 میاشتو تم کېدو د لارایو او پاکستان سوسو ځلې دا پریکړې کړې وي یا دا تعهد کړې وي ژمنه سپارلو چې دا ستونزه به حل کیږي. تاسو نو باوري یاست چې دا اخرنۍ ناسته به دا ژمنه ډېرې کلکې کړي او پاکستان به واقعا په خپلو ژمنو باندې عمل وکړي؟
زه مطمئن یم چې اوس داسې یو تصورونه شته او د پاکستان چارواکي هم په ځینو ځایونو کې ویلي دي چې اوس پاکستان خپل نفر لپاره باید افغانستان سره خیری که ولری او دا امداد داری و ارخیز ناسته چه دا افغانستان پاکستان او تاجکستان چه ابتا پتاشی او تاجکستان پوری و غزیگی دا خپل دا پاکستان دا تجارت او ترانزیت هم پا گرده که دا کولش میلیاردون دلار پا تاجکستان او دا آسیای میانه ملکونی که صادرات و که زد دیل پار مطمئن ایم چه انشالله دا دو ارخیز چه معایده چه ابتا او پتاکی دریک ملکونه پا دی که شریک دی مطمئن ایم دا غل پار پاکستان غاری شد دا تهودون حل کری او دا استونز چی دا دا استونز را حوار شد انشالله او زد دیل پار مطمئن ایم چه دا پاکستان صدرازم چه زمون رئیس جمهور تا ویلی چه حلوم دا دو استونز پا یو یا دو میاشت که حل شد دا زد مطمئن ایم چه اوز پاکستان دیتا پوشوی چه دا افغانستان سر خری که دا تجارت و ترانزیت پا برکه دا پاکستان پا گتا کم دا دیل پا رزم مطمئنم چه دا ناستا مطمئنن دا استونزی هم چه خوراک کچنه کچنه استونزی چه تروس باری پات دا دا غم حلیگی او یو خدید دا افغانستان او دا پاکستان حکومت چارواکو پا نظر کشته چه اغا خدید قولش چه دا استونزی هم چه تروس باری پات دا هم انشالله حل شی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پا طول افغانستان که دا امریکا غگ آشنا رادیو منزنی چه پا دول سوش بگنیوی اف ام سل آشاریه پینزه.
درنو اوریدونکو، دا دی اوس پا یو سرمقاله واوری چه دا امریکا دا حکومت نظر څرګندوي.
د شمالي امریکا د هیوادونو د انرژي وزیرانو تیره میاشت غونډه وکړه. د غونډې مقصد دا و چې د انرژي په برخه کې په سیمیزه کچه ګډ کار ته زمینه برابره سي، د انرژي امنیت برابر سي، او د سیمیزې ګډې اقتصادي سوکالۍ د ملاتړ او چاپیریال ساتنې موضوعات په اجنډا کې شامل کړل سي. د امریکا د متحده ایالاتو، مکسیکو او کاناډا مشرانو د مکسیکو په تولوکا کې غونډه وکړه. دا غونډه دا تاییدوي چې درې واړه هیوادونه انرژي ته لومړیتوب ورکوي. د انرژي په سکتور کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ارنست مونیز، د مکسیکو د انرژي وزیر پیدرو جواکین او د کاناډا د طبیعي زیرمو وزیر گریک ریچفورد په هغو لارو چارو خبرې وکړې چې په اساس د شمالي امریکا د انرژي د سکتور لپاره یو ستراتیژیک لرلید برابر سي. په مهم موضوعاتو کې چې ورباندې خبرې وسوې، د انرژي په برخه کې د معلوماتو او ارقامو شریکول، د مکسیکو د انرژي په برخه کې د اصلاحاتو تاثیر، د سیمیزې همکاري لپاره د فرصتونو په برخه کې همکاري کول شامل دي. همداراز په دې اړه هم خبرې وسوې چې څنګه کېدای سي چې د شمالي امریکا هیوادونه په مؤثره توګه برېښنا کوټونه جوړ کړي او د انرژي زیربناوې تاسیس کړي. دا د سیمې لپاره یو اساس وخت دی، دا ځکه چې په کاناډا، امریکا او مکسیکو کې د تیلو او طبیعي ګازو تولید ډیر سوی دی. په دې وروستیو کې مکسیکو داسې قوانین نافذ کړي دي چې په اساس د انرژي د بیا استعمالیدونکي انرژي د تولید او د انرژي په سکتور کې لوی تغییرات راتلای سي. دغه بیا داسې یو تاریخي فرصت پیدا کوي چې د شمالي امریکا د هیوادونو د انرژي د پوتنشل اهمیت ښکاره کوي. د ګډ کار له طریقه هیله ده چې د شمالي امریکا د هیوادونو امنیت سیمیزه کیدل، همکاري د حکومتونو ترمنځ او د شرکتونو ترمنځ همکاري ډیر سي. د همکاري لپاره به کاري پلان پر راتلونکو څو اونۍ کې جوړ سي، او په دې برخه کې به ریپورت د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې د شمالي امریکا د دغو درو هیوادونو مشرانو ته ورکړل سي. امریکا ویاړي چې د خپلو ملګرو هیوادونو کاناډا او مکسیکو سره د شمالي امریکا د هیوادونو او د نړۍ د انرژي د ضرورتونو د پوره کولو لپاره ګډ کار کوي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. آدرس یې دی www.voanews.com/editorials.
زبل الخند یران د ترنت ته ټلیفون کولیګم
شفیع الله احمد د نگهبان
علی محمد له زابل نه خبرې کوم.
ثواني خبرې کوم چې درېدل ولسوالین
تاسو نه راځي و ټول کارکونکو ته تاسو من مدد ویني د سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د استودیو شمیره ده 001202619316، او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010011.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدمونو معزز اوریدونکو، زموږ لومړی پښتو خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو، تر بیا په پاکه لاس سلام. ټول روغ جوړ او سلوړي اوسئ. په ټولنیزو شبکو کې به د دری لومړی نیم ساعت خبری خپرونه تاسو ته وړاندې کړي. خدای پامان.